کوم چې خارجي داخلي په کوم امکانات باندې شریده لغوي ته احترام خو د کوم خارجي استخبارات یو دی باندې کار کوو د دوی ته به بودیجه ورکول او خپل سیاستونه به تطبیق کول چې دوی بوتنه یعنی د مانع د ازادي بیان ترقی نشي یعنی د خپل یو نه کارو خو کچیر مونگ پا فیلی نظام که به طالبان و برخورد و گروه درسانوس آزادی لری حتی اگه کم احزاب زدل تزدن چنگلی نگورم دادو چو گوی خپل رهبری اکسون نشری غوت کمپاین کهی یعنی طالبان حتی پا غیه کم مداخله نکهی
مننه خاغلی مایر د تاسو خبرې مو اوریدلې خاغلی خالد پختون صاحب اوس را سره وصل شوې مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست خاغلی پختون 2021م کال تیر شو دا د نن 2022م اول ورځ ده دغه تیر کال تاسو څنګه ګوري د افغانانو لپاره
ورورجان تیر کال کوم ولې دی چې ټول د حادثاتو د واقعاتو د کالو خصوصا د حکومت په چوکاټ کې په 4 فبروري پر نوښتمه چې کوم قرارداد د سولې لپاره وسو متاسفانه قرارداد اصلا د سولې لپاره وسو د خلکو امید د خلکو ارمانونه دا و چې افغانستان ته به سوله راسي طالب به د حکومت یو برخه سي یو عمل شمول حکومت به جوړ سي د تیر نظام د ستوردونه به وساتل سي او په زمن کې به په اقتصادي چارو کې پرمختګونه راسي طالبان به راسي لارې به ایله سي او ترانسپورت او ګمرکات په ټوله په یوه چوکاټ کې راسي متاسفانه چې د اگست 15 دا ټول شان په بوکی ډوب کړل او د خلکو ټول ارمانونه د خاور سره خاور کړل که څه هم ظاهري طالبان راغله لیکن کوم ورته وګورو د چیرې څلور میاشتو په جریان کې چې کوم واقعات سوي دي د سوزو په ایسه کې د حقوق بشر په ایسه کې د چیر حکومت د معافیت د خلکو د معافیت په ایسه کې چې هیڅ نوه فیصله د طالبانو نه د عملي سوي د او په هر ولایت کې منحره ورځ اورو چې خلک جوبل کیږي در تحقیق لاندې راځي او تر استنتاق لاندې راځي په همدې خاطر موږ تیر کال یو ښه کال نه بولو تیر کال واکن د واقعاتو ډک کالو امیدوار یو چې نوی کال کې دا شان تکرار نشي او دا حالات به تر شي څوک د طالب د موجودیت سره مشکل نه لري مشکل د سیستم د جوړوالي سره دی بیرته باید زموږ د ستوردون لاس ته راشي د چیرو شلو کال د ستوردونه باید په باج فنا ور نه کړ شي ځکه دا یو عظیم شان د ستوردو د افغانستان د خلکو لپاره په اقتصادي بود کې په اجتماعي بود کې په علمي بود کې تقریبا په ټول ارسو کې یو اساسي تغیرات راغلی په دې ملک نظام کې د جوړ شوی اردو مدرلودي پولیس مدرلودي دا ټول شان لاړل د دې لپاره چې طالب د خپل د ځانو بولي د وطن د ځانو بولي او اوس دا شان بیرته پر د افغانستان د خلکو لپاره اعاده کی او بیرته راجوندی کی البته کسان تر دې نه خوښ هغه دی لري کی بګر په مجموع کې د سیستم مخالفت نه کوي د نظام مخالفت نه کوي نظام مشکل نه درلودي پایتخت کې اشخاص تکلیف درلودي اشخاص لاړل نظام باید پر ځای پاتې
ډیر مننه خاغلی شیر اعظم اعظم صاحب تاسو به پوښتنه چې خاغلی پښتون یادونه وکړ چې شیل د 13 شلو کلونو لاستراوړنې باید حفظ شي رسنۍ د مطبوعاتو ازادي خپل خبريالان او ژورنالیستان په دغه 13 شلو کلونو کې دوه لسیزو کې په دغه سیمه کې به ساري بلل شوې دي په دې سیمه کې چې ایران پاکستان دغه منځنۍ اسیا هیوادونه خو د رسنیو په برخه کې محدود دي افغانستان نسبت دغه ټولو هیوادونو ته ډیر خپل بلل شوې د بیان د ازادي په برخه کې او ګڼو نړیوالو ادارو او بنسټونو د دې ستاینه کړې ده مګر اوس لکه څنګه چې ښاغلی پښتون ویل دا ارڅ په تمامې دوه دي ډیر کم پاتې دي رسنۍ او خبري لان څه فکر کوي ولې دغه سیو کارو شو خصوصا په مدغه برخه کې
زه دا وایم چې دا زموږ د موجوده هغه وخت د جمهوریت حکومت تر نامه لاندې د قیادت یو لوی ضعف یو لوی خطا یو زه چې په یو ادنا افغان په هیڅ باندې چې ډیر نه پېدلم زه په دې پېدلم چې په دې تاریخ باندې فیصله وسو چې امریکایان بل افغانستان نه وځي او د مذاکرات په نتیجه کې به یو اسلامي دولت جوړیږي او په دې کې قاطع فیصله و مګر دا خبره به چې د حکمرانانو سره ما شریک کړه قاطع جواب پیدا و چې امریکایان نه وځي او تاسو په دې نه پېږئ او تاسو په دې نه خبره امریکا د څه لپاره راغلی ده امریکا ډېر اوږد پلانونه لري دا په صورت بیا تاسو ولیدل چې هلته ملکشتازی ته شروع وسو هلته سوله روانه هلته ملیشي جوړېدلې هلته بیا مذاکرات روانو دلته بیا د سر و څنګه خبره کېدله یعنی هیڅ نوه اراده د جمهوریت تر نامه لاندې مشرانو د سولې لپاره نه درلودله او په دې باندې زه بالکل ګوایم او ما عملا لیدلې دي اوس نو راځو دې لپاره وخت چې داسې یو حالت وو او په اخره نتیجه کې تاسو ولیدل چې بیا یې حکومت په داسې یو دغه حالت کې ایله کړ، بې سرنوشت ایله کړ، او بیا اوس بیا مصاحبې هم کوي. مصاحبې تاسې واورئ څومره تفلانه ماشومانه استدلال لري دوی چې په تیاره کې سپور وي، دی خبر نه وي چې چېرته روان دی، او محب صاحب ورته وایي چې درځه چې زه دوه دقیقې وخت ورکوي. یعنی دا یو ماشومانه لوبه دوی راخېسته وایي
افغانستان نظام په چپ کېدو سره باید دغه لاسته راوړنې هم صفر شي که څنګه؟ نفر خو لاړ، کس خو لاړ ووته، ویم ویل او تاسو مې یادونه وکړه چې زه نه وم خبر چې چیرته ځم. په دې باندې ټول خبر دی، خپله مې اعتراف کړی دی، مګر دای چې دغه رسنۍ محدودې شوې په دغه شکل باندې چې اوس رسنۍ ته طرزالعمل لیږل کېږي، یا ته راپورونه دي چې دوی ته مشخص ګایډلاینز وي د اعلانونو تر نشره پورې، د سریالونو تر نشره پورې، په بېلابېلو مسلو کې دوی ته طرزالعمل واضح شوی دی چې د بیان د ازادۍ له اصولو سره، له ګڼو اصولو سره دوی په خلاف کې واقع کېږي. فکر کوي چې د یو کس په وتلو سره دغه کار توجیه کېدای شي که څنګه؟ نو دوی ولې داسې یو کار کوي؟
زه تاسو ته ارزو کوم، زما صرف هدف په دې کې دا و چې که دا کار په درست طریقه باندې مخته تللی وای، په یو تفاهم کې، په یو مشورت کې، په یو ګډ فکر کې، دا ټول شان حفظ کېدل. خو دا شان حفظ نه شول، حکومت بې سرنوشت ایله شو، بنیادونه اساسات همداسې په خالي میدان بې سرنوشته پرېښودل شول. دلته تغییر د نظام یا تغییر د حکومت چې ورته وایو، چې حکومت پخپله د نظام په تغییر کې بیا رول لري. حکومت نوی راغی، حکومت چې په کومو اساساتو باندې و جوړیږي، طبیعي خبره دی به د خپل ځان لپاره اصول لري، موازین به لري، طریقې کار به لري، د خپلو جنګیالیو د کنات لپاره به دوی یو طریقې کار جوړوي، یو د هغوی د کنات لپاره به یو مسله جوړوي. زه د دې لپاره ډېر په فکر کې نه یم چې موږ به تر اخره دا ستونزې په دې شکل ولرو لکه کوم چې اوس روانې دي، چې مکتبونه بند دي، یا د نجونو تعلیم هلته بند دی، یا مثلا میډیا باندې سانسور ډېر زیات دی. زه په دې باور لرم چې د زمان د وخت په تېرېدلو سره به دا مسایل ټول په تدریجي ډول باندې حل شي. زه فکر کوم چې یو پراخ بنسټه
خاغلی شیر اعظم ویل چې پراخ بنسټه سیستم منځ ته راغلی، تاسو چې په افغانستان کې ایم داسې یو شی ګورئ که څنګه؟
مخکې دې نه غواړم دلته ځینې جالب مسایل مطرح کېږي، او دغه مسایل زه غواړم واضح کړم چې اکثر رسنو کې یادېږي او دغه متخصصین هم د دې نه ډېر سطحي تېرېږي. مثلا وایي چې دغه شل کلن دستاوردونه نظامي بود یاد شول دفاعي سیستم. مثلا دغه وه چې شل کاله مخکې چې کله دغه افغانستان باندې یرغل وشو، چې کله سیستم د نظامي سیستم جوړ شو، کنه دغه نظامي منطق د دفاعي سیستم چی شی ده؟ یعنی دا د حریم نه دفاع کوي.
خغلی مایار، په دفاعي او سیاسي مسله به بیا غږیږي، خو په ټولنیزه مسله کې که لطفا تاسو تمرکز ولرئ. مننه.
دې مسلې ته راځم، او دغه نقطه غواړم ډېر لنډ واضح کړم. چې کله د تا په حریم کې 15 هوادونه شتون لري، دفاعي سیستم ته په دې کې ضرورت شه ده چې په میلیاردونو ډالر په دې مصرف کوي، وایز دو چې دغه د تا په مسله باندې چې ته تاکید بکوي، په دې فرهنګي او رسانهي په دې بود کې په تحصیلات عالي کې که چېرې موږ دا مصرف کړو. یعنی منطق د دفاع وزارت یعنی چی شی په دې وخت کې چې موږ بیا په دې باندې حساب هم کوو؟ هغه هم داسې یو دفاع وزارت، دفاعي سیستم چې موقتي د دوی د خروج سره دا خرابېږي. زه 15 کاله مخکې زه په دې پوهېدلم چې دغه نظامي سیستم چې کوم جوړ ده، دا موقتي د افغانستان توان د دې نه لري، او که چېرې تمویل د دې د خارجي منابع نه کېږي، دا خپله فاجعه ده. او د بل نقطه د بل ضرر د دا و چې په هغې وخت کې که چېرې تلفات یو طرف افغان و
فکر کوم د ښاغلي مایار ټلیفون هم بند شو. ښاغلی پښتون، له تاسو غواړم وپوښتم د تاسو نظر څه دی؟ ښاغلی مایار او ښاغلی شیر اعظم صاحب په دې نظر دي چې ښاغلی اعظم صاحب وویل چې پراخ بنسټه سیستم رامنځته شوی، ښاغلی مایار هم تیرو شل کلونو لاسته راوړنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې موقتي غوندې یو څه و. فکر کوئ همداسې یو څه دی که څنګه؟
زه تعجب کوم چې مایار صاحب ته د ټولو کرام باوجود او شیر اعظم صاحب سره ډېر کلو دوست دی، هغه ته هم زه تعجب کلمه چې دوی څنګه داسې استدلال کوي. اول خو دا پراخ بنسټه حکومت نه دی، د یو حکومت نظامي شکل چې د یو ګروپ په لاس کې، د یو ډلې په لاس کې، د یوې ایډیالوژي، د یوې ایډیالوژي په لاس کې، هغه ملي سبقه ونه لري، دې ته موږ څنګه پراخ بنسټه ویلی شو. دوهم، د هغه ډلې یا د هغه حزب یا د هغه عبارت ټول غړي په حکومت تراس کې داخل وي، آیا دغه ته موږ دغه ویلی شو پراخ بنسټه ویلی شو؟ او ښاغلی معیار وایي چې زموږ دغه موقتي و نه 80 میلیارډ ډالر په دې اردو خرچ شوی. امریکا هیڅ وخت دا خبره نه ده کړې چې موږ په افغانستان کې ابدي پاتې کیږو. د اولې ورځې څخه امریکایانو دا خبره کړې ده چې زموږ موجودیت په افغانستان کې موقتي دی، چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېدی، موږ وځو، نور افغانستان پوهېږي، خپل کار پوهېږي. دا چې زموږ په اردو کې متاسفانه چې ځینې شان داسې واقع شول، یا د همسایګانو دخوا یا د اصلي بازیګرانو دخوا، چې اردو یې په اخر کې مجبوره کړه چې باید شاتګ وکړي. زه په افغانستان کې وم، 15 اگست تر 15 اگست په افغانستان کې وم، او د هغه در مخه دا د جنگ ټرند ټوله ما تعقیباوه. په ګیلمن کې د عین د نورم د دوم جهانی جنگ د نورمنډي په ساته جنگ وسو، یعنی ته باور په خدای وکړه چې مل په مل جنگ وسو، په کندهار کې مل په مل جنگ وسو. لیکن دا چې حتی چې جنگ ورسېدی، جنگ به کامیاب وسو، دوی به هغه کمانډان تبدیل کړي لوی درسیزه کې په کابل کې. یعنی دا یو پروسه وه، دا په حقیقت کې د اردو ګناه نه وه. په شنکی کې تاسو په یاد دي چې بس تل یې واته کوم سوله راله جرنال صاحب په پسې او طالبانو اسکوټ کوه، په د کلاته په امن او امان را ورسوله، او چلایو ټول دې چې تو په نو شانې ولته کوم کړ. دا خدای روی دی، دا قران روی دی. واقعیتونه ولې په دې شکل پټو؟ واقعیتونه داسې نه دي. د بلې خوا څخه د دوهې پروسه چې په هغه ورځ شروع شول، د صلح د عنوان لاندې شروع شول، د یو عام شمول حکومت تر عنوان لاندې شروع شول، د ناتو سرمنشي ستولنبرګ په لس لس ځله خبره وکړه چې موږ د افغانستان شل کلن د ساوردونو د لاس نور کو. خپل وزیر دفاع د امریکا ابراهیم تیر ماشام په پخوانی ولسمشرند خبرې کې اشاره وکړه، موږ هم په یاد دي چې دوی د ورځې د پارلمان وکیلو ما د ټول شان موږ مخته تاوباله شول چې وګړي دا وعده وکړه چې موږ افغانستان یوازې نه پریږدو. دوی په داسې حالت کې افغانستان پریښوي چې ظاهران یې په قطر کې د صلح د شورا په نامه سره یو غونډه جوړه کړه. او جالبه دا ده چې دا د صلح شورا نه په حقیقت کې دا د تسلیمېدو شورا و. د افغانستان حکومت تسلیم کړي، د افغانستان حکومت خبرو څخه محروم شو. په ټول د صلح په پروسس کې د حکومت ونډه اصلا نه و، ټول شهیدان یو دي. او دا خبرې وايي د امریکانو او طالبانو ترمنځ رواني وي. شپږ میاشتې مخکې د حکومت سقوط چاري شروع شولې، موږ هر ورځ احساسولې د خدای روی دی دا شان ټول ته به موږ توجه وکړو. اوس هر څه چې سوي دي جهانیانو دا کار وکړي، په حقیقت کې د انګلیسي په اصطلاح د ګورنمنت واز هینډ اوور، یعنې د حکومت ورته تسلیم شو طالبان ته. اوس چې طالبان د خدای روی وګوري، د دې پر ځای چې موږ یو بل متهم کوو، یو پر بل غل کو، دیم افغانان دي، د وطن خلک دي، پر دې وطن یې قرباني ورکړي دي، دا وطن ته توجه وکړي. دا دستاوردونه ولو کتلي ولو کا ساج د خبرې په تایید یو رئیس جمهور شتدلې درست موږ هغه نن نه تاییدو، لیکن په حقیقت کې کوم د نظام مودا کینیو، موږ نظام غواړو، موږ نه یوازې اردو غواړو. اردو مثلا په میډیا کې، مثلا په ترانسپورټ کې، مثلا په تعلیم کې، په تربیه کې، په ټول ارسو کې موږ غواړو د نظام بیرته اعاده کو، بیرته احیا کو. او داغه نظام د طالبانو په ګټه استعمال شي، داغه جهان حاضر دی چې طالبان په رسمیت پیژني، هغه کندلستی پی سي ازادي کې فقط څوک شرطونه لري، او دی مجبور کې شرطونه پر ځای کې. په دې رقم حکومت دوی سره څوک نه مني چې دوی کتازي حکومت کوي. دا د افغانستان د خلکو حق دی، د افغانستان ټول اقوام باید په دې کې مشترکانه اساواخي، او هغوی باید په دې حکومت کې داخل شي، او اردو باید ملي شي. اوس د یو ډلې په لاس کې چې سبا ته یو چاته وزارت ورکوي، او د ډله په راپور کې اوسېږي چې اردو ملي څوک نه شي باندې کولای.
ښاغلی پښتون مننه. اوس به ځینو اوریدونکو ته وخت ورکړو، تاسو هم لطفا که څه پښتنه و یاداشت کوي بیا ورسته د تاسو نظر هم واورو.
السلام علیکم سنګزه صاحب محترمه، زه خپل سلامونه تاسو معیار صاحب او دا نور ملمنو ته وړاندې کوم. محمد خان مبارز مده هلمند.
مهرباني وکړئ، پروګرام خو مو تر دې اوریدلې وي. 2021 کال تیر شو، نن د 2022 کال لومړی اول ورځ ده. د تاسو په دغه سیمه کې څه تغیرات وو، څه پیښ شول 2021 کال کې؟ لاندې کوی. مننه.
کور آباد، خوشاله اوسئ. په 2021 کال کې خو لومړنۍ میاشت چې یا واته میاشت چې کوم وي، اغه بالخصوص د هلمندیانو په ژوند کې په داشل کلن تاریخ کې تر ټولو سخت او مرګونی میاشتې وي. نو پغه کې د هلمند خلک ډیر ودرېدل، ډیر وزورېدل، شهرونه مو ویجاړ شول، کلي و کورونه مو بمبار شو. خو الحمدلله په دغه وروستنیو میاشتو کې موږ بیا یو ډېره لویه خوشحالي هم ودرلودله چې هغه زموږ په ژوند کې، زه خپل د ژوند د درته وایم چې زما په ژوند کې تر ټولو یو خوږه خاطره وه چې موږ د مرګو څخه خلاص شو. هره ورځ مو په لسګونو په سلګونو تنه هیوادوال د لاسه ورکول، هغه که طالب و که عسکر و که ملکي و، خو زموږ هیوادوال زموږ لپه خوږېدی، هغه مو د مرګه بچ شوه. دلته مثلا دا اوس وخت کې چې خلک ډېر آرامه ژوند کوي، او لکه معیار صاحب و هغه اعظم صاحب محترم چې ول د دو خبرو د تایید وړ دي، د شل کلنۍ اکثره کارونه هغه داسې و چې سمبولیک ډول یې درلودی، داسې واقعي بنسټیز کارونه نه و سوي. نو اوس دغه کوم حکومت چې اوس راغلی دی، دا د خلکو حکومت دی، خلک ودې ته لبیک ویلی دی، دا شل کاله یې په څنګ کې ولاړ. اوس نو بیا کار د حکومت دی، نو چې حکومت د خلکو سي هغه به طبعاً د خلکو د فکر سره برابر کارونه کوي، کوم څه چې خلک غواړي هغه به ورته کوي. مننه پوره به خوشاله.
بل اوریدونکی به هم راواخلو د واتس اپ له لارې. بل اوریدونکی لرو مهرباني، یا ټلیفون له لارې مهرباني وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. وعلیکم مهرباني وکړي.
نو دا تاسو د خبرو په ادامه سره براتم چې دا چیرې ویشتم کال زموږ د افغانانو لپاره، د ټولو لپاره یو خونړی کال و. که څه هم د هلمند یوازې یا کندهار کې نه و، بلکې په ټولو په ټول افغانستان کې یو ډېر خونړی کال و. جنګونه و چې په سوو انسانان به کېدل، وژل کېدل، که څه طالب و هم زموږ زور و، که څه عسکر و هم زموږ زور و. خو د هغو خبرو به راچېر شو، دا ټول هېوادوال هم دغه وایي چې و دا خونړی کال و. خو اوس زموږ لپاره الله تعالی وکړي چې دغه نظام د زموږ لپاره نور کارونه پرمختګ وکړي، ښه ښه کارونه راته وکړي. الله دې بس وسولو او په کامیابۍ دغه نوی کال راته بکر کړي.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، بیا به ورشو بیرته خپلو میلمنو ته مهرباني وکړي.
سلامونه ستاسې او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او میلمنو ته وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکړي. څوک او څه پیغام لري؟
د کندهار ولایت نه مې زحمت تر کړی دی. که واقعیت ووایو، موږ شل کلن ناورین ووتلو چې په فزیکي ډول باندې انحصار، استثمار او استعمار و. خو له ډېره بده مرغه، چې یو ناپایه جال تور ولوېدلو چې هغه به څومره وخت ونیسي. خو زه په دې باندې متیقنه یم چې موږ د همسایه په جال کې راګیر شولو، له ډېره بده مرغه چې دا همسایه به مو هېڅکله بیا په اسانۍ سره خلاص نه کړي. موږ اوس وینو چې زموږ وضعیت کم لور ته روان دی او د کومې خوا څخه رهبري کېږي. زه یوازې همدا وایم چې افغانانو ته دې خدای راتلونکی نیکمرغه لري، د دغه بدبختۍ دې رب خلاص کړي. خو من ته یو شی چې باید په ډاګه ووایم، په مستقیم ډول باندې زموږ هغه نترس همسایګانو په لاس کې اوس ټول افغانستان، که په معنوي لحاظ دی، که په فکري لحاظ دی، که په مادي لحاظ دی، ټول د هغوی په ګریوګان کې یو.
ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب، 2021 کال له کړاو ډکه بل شوی دی، خصوصا د هغو لپاره چې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. یعنې په ټولنیز شکل باندې دغه غټه ستونزه لا هم پاتې ده. فکر کوي دا نوی حکومت به وکولی شي چې اوس چې جنګ هم نشته او د خلکو خدمت ته بیکاره او وزګاره شوي دي، فکر کوي چې وس به ورسیږي که څنګه؟
زه درازه به د هغه محمد خان ورور مبارز صاحب چې د هلمند نه وږي، د پاغې باندې او د محترم پښتون صاحب په خبره باندې د پراخ بنسټه حکومت ته بیا دا مسله م ورسره اخلم. ګوره، پراخ بنسټه نه، زه دا تاسو ته وایم، پراخ بنسټه حکومت خو ځکه بولم چې د ټول افغانستان په هر نقطه باندې حاکم دی، او هلته هیڅ لندغار، بدماش، ډاکو، غل، فسادګر، وطن فروش هلته ژوند نشي کولی. دې ټول نه وطن خلاص کړ. پخوانی حکومتونه کې ګوره چغې به پورته شوې چې که ما ته لس فیصد رانه کړي، که ما ته لس وزارت رانه کړي، او که امریکایان نه نوي ارګ نه ګیرم. اوس خو د دغه جنجالونه ووتنو پراخ بنسټه او که دغه دی، په هغې ته ته پراخ بنسټه وایي چې لس، دولس، پنځلس، شل دالماران د قبضې او د حاکمیت د ساتلو، د خپل شخصي قدرت، د اقتدار، د غلا، د قومي بقا، د نورو مرداریو باندې اخته خلکو، هغه پراخ بنسټه. او که اوس پراخ بنسټه دی چې یو لس حکومت دی، یو کاغذ په هرات کې ول کې په جلال آباد کې څوک جواب نه لري. خو نظام خو دغې ته، حکومت خو دغې ته وایي چې هغه حاکم وي، او حاکم حکومت هغه وخت کېدلی شي چې هغه پراخ آباد ولري. پراخ بنسټه نه یوازې مطلب دا نه دی چې چې په دې کې اوس نو پخوانی استادان او پخوانی جنرال صاحبان پکې وجود نه لري. نه هغې ته به هم خبره راځي ولې د سالم اشخاصو په تراکم په اتحاد کې ولې به انشاءالله خامخا طالبان هم غور کوي، اسلامي تحریک هم په دې باندې غور کوي، او یو مضبوطه تر دې هم مضبوطه پراخ بنسټه حکومت ته به ځو. راځم دې خبرې ته چې دا دوست وویل چې په هلمند کې هلمند کې ګوره دګې وړې کړ، هلمند ټوټه ټوټه کړ، زه د هغه ولایت اوسېدونکي ما ته د هغې وطن زره زره را معلومه ده چې په هغې وطن څه تېر شول، ټوله مصیبت په هغې راغی. د چا د لاسه ولې جنګ ولې کوو چې اخر د تېښته کوله په یوه کفتر کې د ځان وطن یې لکوو، د هلمند جنګ دې ولې وکړه؟
خالد پښتون صاحب ته وخت ورکو. ښاغلی پښتون صاحب، فکر کوي دا نوی حکومت چې اوس جنګ نه لري په مخ کې د تیر حکومت په څیر چې دغوی ډیر تمرکز په جنګ باندې و، اوس چې دوی جنګ نه لري مخ کې، فکر کوي چې داسې لارې چارې لري چې خلکو ته خدمات ورسوي که څنګه؟
جنګ چې په هغه حکومت کې روان و، هغه جنګ په حکومت نه و جوړ کړی، خو همدغو طالبانو دغو په مقابل جوړ کړی و. همدغه طالبان و چې امنیت یې خراب کړی و، همدغه طالبان و چې په حکومت ژوند یې په ناورین بدل کړی و، ترانسپورټ بند و، سړکان بند و، حکومت هر ځای خوږېدی، نخبگان وژل کېدل، هر وخت په کندهار و په هلمند و په کابل و په مختلفو ځایو کې ویشتل کېدل. خو دا ټول خو دو طرفه مشکل دی، چې راځم صاحب ولې دا مشکل یو طرف ته راجیه کوي، خو د دواړو طرفه مشکل و، موږ دواړو ته دا مشکل راجیه کوو. د بلې خواته ته چې وګوري، د دوی په راتګ سره د افغانستان شتمنی یا مثلا د دوی پیسې یا پشتبانه تقریبا 9 میلیارډ ډالر واګه بند شول، بانکو د خلکو پیسې د ګرد بند کړي، یا نقد وېستل او خارج ته اوس خلکو ته $200 وکي، خلک په سره په ویشتانو زړی چې د قران ریدي، د خلکو د کلو کلو سرمایه ولاړه. زه نه وایم د تجارانم داخل دي، تجاران مال نشي راوړلی، وخت چې مال راوړي پیسې بند دي. اکثر اوقات د تجاران د وزر تجاران ته په دماغ کې خپل ټول کړمړ په تار اچي، متاسفانه پیسې بند دي، بي ال سي نشي ورکولی لیټر اف کریډیټ چې دوی مال آرډر کړي. دا بل پرابلم دی، تاسو وګورئ دا پرابلم ته باید موږ تاسو ټول په ګډه متوجه شو. زه د طالب مخالفت نه کوم، طالب خپل ور بولم، طالب رجه وطن سړی بولم، زه زما انتقاد پر طالب دا دی چې طالب باید د ټول شان ته توجه وکړي، جنګ خلاص شو، اوس دی باید د وطن جوړ ته متوجه شي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.